پایلې د سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت د بګرام د ایډي د بیت تر لاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي غبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعي بینانه تګلاره خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې که څه هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لږ تر لږه درېځلې د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تېره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونه سپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي. په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه، خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بې ول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلي وزنې لارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داس چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فوندرلان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشت کې لیدلې د اسرائیل لخوا د دوو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند د چهار شنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. دې خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستی. د یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وایي چې که چیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکمو لخاغلی دکتر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګ کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې ویل ولې. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتس اپ تلیفوني شمیره اعلانوم 00202300111. یو ځل بیا دا تلیفوني شمیره اعلانوم. د واتس اپ لاره کولای شئ چې موږ ته تلیفون وکړي، په دې خبرونه کې ګډون وکړي، او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته خره غلاست.
ډېر مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالات سره ډېر تړلې دي، لکه د نس ناستي، د جلدي ناروغي، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی، او خوارزواکي او ځینې نورې. که په لنډ راته اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څاره کومې ډېرې ناروغي په تیر بیا هغه سیمو کې چې زلزلې یا نور سیلونو یا نور طبي پیښو ځپلې دي، ډېر خلک ورسره مخامخ دي.
مننه نوري صاحب، اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکړي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات چې د ژوند سټایل هغه سره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فاکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه، او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي؟ طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي، او یا ونشي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. که ساده ژبه باندې کوایم، نو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي، هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خویندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکوونکي وي، هغه ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله، د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسی کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولای د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیاتې متاثر کیږي چې هغوی ډېر ګډ ژوند لري، یعنی ډېر نفرې په یوه کوټه کې سره اوسیږي، د مهاجرتونو نه بیرته راغلي وي، یوه لویه کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسیږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسیدونکي خلک دا ډېر متجرب کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز فاټ کې ډېر متاثر کیږي چې هغوی د ښاک پاک اوبو ته لاسرسی ونه لري، هغوی د بدرف یا د تشناب مسؤول تشناب ونه لري او هغې ته لاسرسی ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغوی په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او د هغې دپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغۍ دپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بله مزمنه ناروغي لري او د هغې دپاره دوامداره دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منطقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای بې ځایه کیږي، دا شخص هماغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي، چې کله هغه خپل مالي توان د لاسه ورکړي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یې وخوري، نشي کولای چې خپله د شکر دوا واخلي او منظمه یې وخوري. په همدې اساس باندې د ده د دوایي د خوړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د ده د مزمنو ناروغۍ نورې هم ورسره دغه کیږي، دا سختېږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو دغه خاطرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. آیا دغه ټولو وروستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوی دی چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوی دی او په چټکۍ سره خپرې شوی دی؟ د دغه ناروغیو هغه مهمې کمیډیا او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوی ډاټا بیس جوړ شوی؟
محترم نوریسی، په دغه حالاتو کې چې بیړنۍ حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات را زیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیې باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شدی ورکي په هغه کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې د نشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کی په کافي اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه وروسته کوم راغوي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په سختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیرانیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیرانیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا انډیسار ورته وای دا شته او هغه هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهال یا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه چې د پدژمی په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري د شری ناروغي ګوري او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دی چې لا تر دې هم ځاتي هندلس مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي او داغه هفتوار ریپورت د عام روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي او داغه پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دی او د عام روغتیا وزارت خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي د ناروغي وي د ناروغي د شیو د هغه د بعضی وخت کې د پلاتنو نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکيږي او د هغه د نه شریکېدو به مخفل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم هغه اصول په پام کې نیسي. کوم ځای کې په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغي واقعیت زیات شي او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقعیت نه ویلیدل شوی نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي. دا سی یو سیستم شته د عام روغتیا په وزارت کې خدای چې دقیق ارقام به څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عام روغتیا وزارت کې هغه په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنکړی شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې.
بله
همیشه دا فعال دی او تقریبا د 2010 کې یو رسکال نه راپېښه دا په هیواد کې موجود دی.
بله
خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنۍ حالاتو کې یا په غیر بیړنۍ حالاتو کې او د بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغي زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي. دا ممکن ډېر واقعات چې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمون په کلی کې خدای سي واقع راغلی و څوک خورانه غلل پلاتونه و نه کړه ممکن د ولس رضایت زنه پويګم چې د دې موضوع نه څومره وي خدای سي سیستم شته دی د روغتیا وزارت په سختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنې خبرونه او ری میلمه مو د ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو موضوع ته ځانګړی شوی. یو اوریدونکی هم د واتس اپ لارې سره وصل دی. بلې مهرباني، ځان راوپېژنې څوک او له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته زه د ټلیفون له لیک سره وصل یم، واتس اپ نه لرم. اجي توخي مستاذ دایمي همکار او اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
بل دوخي صاحب، خبرونه تک خره غلاست، خوشاله سم چې غږ دې اورم. لنډه مو ویلې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه نوري اسنوري صاحب، تا استاد د قرار ور میلمانه ډاکټر صاحب ته، استاد تخنیکي همکاران ته، ټول تخنیکي هیله احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه له زلزلې او نورو طبیعي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې، د سیلونو او نورو طبیعي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناست ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغراز خورزوکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوړې و مړې ډوړې څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې، البته تاسو ته به پیښو ته وایي، موږ دای پیښو ته وایي، خو سره یو ځای ترازی. نو دا الله پاک تقدیرات او ارادی دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودی ته چې افغانستان وشته هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې، نو زموږ وطنوال یې په سترو مشکلاتو سره مخ کړو، په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي، یا په تخنیک کې، یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخته لوړته له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله مستوا سره سي، یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومنی تدابیر څو سي موږ هسپتال ته رسوو، نو همدا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنې.
بلې توخی صاحب، کور ودان پوښتنې مو واوریدل شوې، لکه چې بل اوریدونکی نشته. ده ډاکټر صاحب، پوښتنې مو واوریدې؟
مننه نوري صاحب، تاسو هم او د توخي صاحب نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته. اما د توخي صاحب په خبره باندې دا خدای پیخي، معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چیرته مونږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دینا د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا تو خسم ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي، ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې و چې خلکو به دا د رود په خوله کې، په رودخانه کې، یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي، دا یو غټه ستونزه ده که موږ په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه راغلی سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وخت کې کوم راغلي دي همدغه سي کورنې متاثر کړي دي او متضرر کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقليمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقليمي بدلون د قربانيانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقليمي بدلون د لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړي شوې دي دا هغه څخه یا نه مستفید کیږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقليمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو پر رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. نو د اقليمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقليمي بدلونونو نه متاثره کیږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتارا ځنګلونه دا وهل شو دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیو هر ورځ هغه ونی او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغه چې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږه آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دومره غلار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. نو موږ په راتلونکو 200 300 400 500 لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي مونږ به یا لس کاله یا شل کاله یا یو ورځ ژوند یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغه ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله دا په دې مایفر باندې زه د سروګي خواته تیرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې دسې ورته وګوري دا د دې مایفر په دې کا خطه سیندې به سړک دی او تاسو دا تیګه ده چې لږ ټکان مو خو یو دا تیګه چې دا نو یو درې څلور پنځه شنده بیسه خلاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې کله معمولی ټکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلف کیو. په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو دوو کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانه که دا سړک، نو د دغه شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغه تیګې او ځاینه چې وی هغه لری شي. په دغرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم دغرونو په ساحو کې جوړیږي د دې کورونو د جوړښت د لپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکي سیده چې موږ دې فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان د لپاره کې یو کوټه هم جوړو. دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر خپويږي، یعنی په خوا ډېر خپويدل اوس هم ډېر خپويږي، خو فکر فرې باندې نه کوي چې په خوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ولنې په جوړښت کې کوو اوس یې هغه سي نه کوي. موږ او تاسو د دین علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دی ولایتونو ته سفر وکړي تاسو وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دوی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې وسنی وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پریږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو په رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې، تر ډیره پورې مو هغه د معلومات په ورکړ خو یو پوښتنه چې تو حساب مطرح کړي و هغه دا و چې خی دایا مثلا د سیمه اکثره اوسیدونکو چې کله د سپی کیږي ډیر زر ځانمن شو ته وردانګي، مثلا یو څوک په سین راغلی په سین کې اوبو وړای ده ژوندۍ ده خلک را باسي تر څو پوری نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسیږي، وای د خړوبونه کې څوک یو څوک ژوندۍ ده را باسو لمړنی کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ورورسه او څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب ته بخښنه سره چې لشته هم د توخي صاحب د پښتنې د مهمه برخه زما هره شوي و. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغه سي ناروغ سره چې عاجل مرسته ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپکیږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخویږي، یو ځای جنگ او جګړه کیږي، او موږ د دغه یو ناروغ سره مخ کیږو چې هغه عاجل مرسته ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د A B C چې دا د انګلیسي حروف دي. ا دا معنی چې ایر و، یعنی د تنفس لار د دې ناروغ خلاصکه، ایر و کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاص شي. دوهم بی بریتینګ چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاص شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د ویني جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د ویني جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روان نه وي، د ویني توقف نشته، ویني جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، فخی خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د ویني جریان شته. نو دا ما په ډیر عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زیاده ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د ده د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کړو. مونږ د ده د تنفس کولو نه چې و دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د ده د ویني جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټول ولس ته چې دا اولی غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکو له روخو له یوې لنډې دمې ورسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د جون شتمنی د روختیا خبرونه په جوندی باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني ځان راو پیژنئ یو لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریاس ملی صاحب سلامونه امنی کې هلی تاسو او محترم جزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه امنی کې هلی په ډیر درنه محترم نوری صاحب
بلې ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه تاسو دایمه اوریدونکو یم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پختونخوا هری پورنه
بل زرمروال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغه طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مول خپل لیدلې دي کله د سي پیښو سره مخ شوی وي د سي ناروغي سره چې هغه همدغه طبي پیښو لامل رامسته شوی
ډیر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما خپل سترګو باندې لیدلې دي نسناستي یا خاص کر کینه ماشومان سره لاسو غریوانی او د دې نه علاوه لوی کسانم یې ورسره دا رقم پیښه ډیره مګلې ده مثلا سیلاب چیرتراسي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسو ډیر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند سي هغه وژغورو په دې کې ډیر یعنی مرسته وکړو کوکو مثلا هغه کچیر ته خدای مکه له وبونه راوکه او غواړو ژوند دی بچو هغه باید واخلو او باید یوش
د زرمالوال صاحب کراته وای په مشخص ډول د سی یو ناروغ سره مخامخ شوی یاست ته هم دغه استراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهیدلې چې د تڅ ډول مرسته ورور سره ویل د سره څه وکي
نو دا خو تقریبا دلته په دغاری پور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وای او دغه نور خلک چې دی مرته وای د تربیلې دی کبیر په نو یو له ساتن ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر چې وو دغه وبوره خسته وو دغه ژوند دغه دورو بورې وي دورو دغه لوی لوی بورې وي دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقې کې وو چې دغه دکان لپاره ټوکی مطلب خسته وو نو بیا هغه کښتۍ ورته سبب دا څلور نفر وو زیدلونه دا دا وړو وو دا څلور بورې وي دا دی وو دا دی وو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کیناری پورې دی زم را ورسول دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ وویل د څلور کسانو بیا مې وو په کوټه کې کېنه وو دا اول کوم تاوډ کړ ډیر سخت یخ نیول وو دا غدي دا د بدن پوستکی د سټک سیم سی وو دا تقریبا د سی وخه ساتلو ساته مزل کړی و ځکه دا ډیر غټه ساحه لري د تر بلډیم نو موږ د سترګو لته د له حال دا وو شی وو چې ترته دا د وو بورې نه وای نو دی ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی غو ډیر کوم کور سره وکړه خلګو ما انسان ورونه و افغانان هم نه
bale دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د سکم پختنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پختنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پختنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر وړاندې کوم دغه نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب طيب نجمه دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناصافه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو تکر وشي چې په حادثه وشي نو مخکې له دې نه هغه وختم ته ورسېږي له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره چې مثلا وغاړي چې ونګي وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی پځای دې چې روختم ته ورسېږي او روختم نمخ کې باید دې تداوی وشي او وزن دې وشغورل چې دا مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډیر د سیدینو دغه یو پښتنه مالو محترم ډاکټر صاحب ته په نور لو وخت راکول نه و نه مننه محترم نور یاس نور صاحب
من نظر ملوال صاحب د دې یو پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لومړنی کوم خدمات کولای شي یو ناروغ ته سړی ورور سي وي دي اي بي سي یادونه وکړه له خو د سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه بل هغه چې څلور کس چې دي وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه وريدا کله چې خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی یو خو د محترم پوښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په اړه څه دغه شوی وي څه وکړو هغه په مخ کې یو سره نه پیواچه ولا د پښتنې د ژوندونو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې به دوی سره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کور شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب د ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې او دلته تاسو معلومات وی زه چون خو د ډیر د برخې ډیر متخصص نه یم زه په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه ته باندې موږ د تیبل هاغه چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځېدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځېدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر تخوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې خي یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 2% سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې 10% سوځیدلې 150% 50% 2% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدې کې د فیصدې درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې کډریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر هیڅ کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سر شوه کنه د پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا د سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی که یو څوک او بیا فیصد سوځیدلې وي اتیا فیصد سوځیدلې وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او دریمه درجه وي په تبیره چې دا خطرناک حالت دی
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوزیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږ ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو اسانه ده که د سوزیدو د درجه پر رابطه د سوزیدو د فیصدی پر رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېر اسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس شي لاس 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدی چې دا اسانه ده که اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي، خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې کوم متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو باندو او خلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دا صحیح خلک یو څه پیدا مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغه کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغه ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواد دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې مؤثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردون کده ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه اوري. ک ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي، و هم د ناس ناس ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څړول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نسناستي خو هغه د چکر خلک بيزه کیږي اتمن هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
قدرمن نوری صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعزار درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو، هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستي د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان دپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کیږي. دوی کولی شي چې مثلا کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره اندمیک ولایتونه دي، یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانو دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان یې ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ. کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري څلور ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام
دردشم لمنه تم وګورا کلمه مازغ کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے خیال مرمنه تم وګورا نلګ وی خلا د ننګو پور تندې قبر جنې او تم یو ګورا ستا قد انزل صدا چنار قامت سیال لخونه تم یو ګورا la
سرګې